یو زور سره سره واده کړی و، اصلا آماده نه و. هغه ډیره اجازه نه لري چې دلته راشي، حتمن په یوازې ورسره یې دی، نشي کولی چې خپل ټوله قصه موږ ته وکړي. نو لږ لږ چې خپل قصه یې وکړو، دوی واده کیږي، اول دوی آماده نه دي چې هغه خپله مور شي، او که دوی حمل واخلي خونیزي ورته پیدا کیږي، اپراپ شو پلاسنتا، پلاسنتا پریویا یا ایکلامسیا، فشار دوی کیدای شي چې جګ شي، او دوی ډیر خطر ته مواجه دي. او که دوی بعد ولادت نه دوی آماده نه دي چې ماشوم ته شیدی ورکی، یا هغه وخت هم کیدای شي د دې ته ماشوم سوی تغذیه راشي، یعنی د فکری د دماغي موجه نه دوی آماده نه دي چې دوی یو داسې یعنی چې سنه کام دی، نشي کولی چې خپل د ماشوم صحیح وروزي. او څومره چې یو ښځه چې قانوني سن ته رسیدلی، هغه په هر شي پوهیږي، خپل ماشوم ته رسیدای شي چې ماشوم څه رقم تغذیه کې یا څه رقم وپالي، او دوی د هغه لحاظه دوی آماده نه دي، ځکه چې دوی خپل هغه ماشومتوب خیالونه پکې هغه دي لري. کیدای شي چې د خپله مور سوی تغذیه شي او ماشوم سوی تغذیه تاغه شي.
د اسلام له نظره هم د ستونزو پر وخت د لونو خرڅول لویه ګناه ده. دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې فقر باید د نجونو د قربانۍ لامل نشي.
د اسلام له نظره فقر باید د دې لامل نشي چې ماشومان پکې قرباني سي. او اسلام خرڅول د ښځې او پیسې اخیستل په ښځې باندې، په اولاد باندې، همدا رقم په یو ماشوم باندې یا په لور باندې، په هر څه چې دا باید د خرڅلاو وسیله نسی، ځکه انسان کرامت لري، انسان آزاد او حر ده. حر انسان هیڅکله خرڅیږي نه، او هیڅ بها د انسان ارزښت پوره کولی نسی د آزاد انسان. نو ځکه دا ځینې خلک چې فقر بهانه کوي، خپل لورګانې خرڅوي او خپل خویندې هر څوک چې دوی په کفالت کې دي خرڅوي، شرعاً دا کار حرام ده او اسلام دا کار جایز نه بولي، او دې سره اړخ نه لګي. اصلا په اسلام کې ناروا کار ده، او اسلام سره ستره جفا ده. پلار حق لري، خو د دې حق معنی دا نه ده چې دا به خپل لور خرڅوي او خپل لور به پیسې اخلي، او خپل لور یا خور یا هر څوک چې د په کفالت کې دیغې په مقابله کې به رشوت او بډې اخلي. یعنی د لور خرڅول که په ولور په نومې، که قلین ورته وایي، که هر نوم د بل ورته یادی، د لور او د خور او د بل هر لمسی یا هر څوک چې د انسان دیغې په قیمومیت کې، د انسان په قیمومیت کې او د انسان په سرپرستی کې، او انسان دیغې ولی امری او دای په غیبه نه پیسې اخلي، شرعاً حرام ده. دا نه فقر دی بهانه کېدلی سي، او نه بل نه بل نه بل، بلکې واده یو حق عقد ده چې هغه په خوښۍ سره ترسره کیږي، او پیسې باید منځ کې نه وي. یعنی ولور په نوم یاد نورو نومونه باندې، یا تویانا یا بل څه شي، دا پیسې نه وي. او ځینې خلک فقر بهانه کوي او خپل اولادونه خرڅوي، دا شرعاً حرام ده، ځکه رزق دی الله په لاس کې ده. الله وایي نحن نرزقهم و ایاکم، روزی منګه ورکوي، تاسو روزی منګه ورکو، رزاق الله رب العزت ده. او اولادونه باید بهانې د فقر یا د نور بهانو نسی.
درنو دوستانو، په دې هیله چې نجونې او میرمنې د ستونزو قرباني نشي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که د خپرونې په اکله له موږ سره خپل نظر شریکوئ، نو ازادي راډیو ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422211401. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
بس دی لشدو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
اساسي او بشري حقوق
د
ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې مینوالو په سلامونو مو هرکلی کوم. هیله مندم چې تاسو به ټول روغ او جوړ او خوشاله اوسئ. به هم خوشاله یم چې د یوې ونې په تیرېدو سره ستاسو درنو حضور کې حاضر شوم. دوستانو، دا ونې د بیان د ازادۍ په حق باندې خبرې کوو. دا چې د بیان ازادي یعنی څه، آیا د بیان ازادي کوم محدودیتونه لري او کنی لري، په ملي او مللي قوانینو کې د بیان د ازادۍ په اړه څه ویل شوي کنه، په بس کې را سره دی افغان حقوق پوه عبدالسبحان مصباح. دوی ته په پیل کې ښه راغلاست وایم. مصباح صاحب، په پیل کې که دا راته ووایي چې د بیان د ازادۍ حق یعنی څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره زیاته مننه. د بیان د ازادۍ حق یو د وګړو یو د اساسي حقوقو له جملې نه ګڼل کیږي، چې په حقیقت کې یو وګړی یا یو تابع کولی شي د هغه پر بنسټ باندې د خپل فکر په وسیلې، په تصویر، په لیکنې او یا د هرو ممکنو لارو په واسطه باندې بیان کړي، تر څو په حقیقت کې عدالت پلی شي، شفافیت رامنځته شي او ټول چارواکي متوجه شي. نو دا حق ده چې په اساسي قانون کې ذکر شوی ده او په زمین کې په نړیوالو اسنادو کې هم تضمین شوی ده.
مس باسب، د بیان ازادي کوم خاص محدودیتونه هم لري او کنه؟
د بیان د ازادي په اصل کې ټول کولی شي چې په مکمله توګه له دې حق نه استفاده وکړي، خو محدودیت یې د مونږ او تاسو د اساسي قانون پر بنسټ داده چې د قانون پر بنسټ باندې محدودیت ورته رامنځته شوی اوسي. گرچه په دې حق لا کوم ځانګړی قانون نه لرو، ولی په عمومي قوانینو کې لکه د جزا کود او په نورو اطلاعاتو ته د اساسي قانون په دې مواردو کې یو څه محدودیتونه شته دي. خو اصلي هدف د محدودیتونو دا ده چې خلکو ته ضرر ونه رسیږي، اشخاصو ته، دولت ته او عام خلکو ته پکې ضرر ونه رسیږي. تر دغه حد پورې له دې حق نه استفاده کیږي، خو محدودیت باید د قانوني عنصر په نظر کې نیول سره رامنځته شي. که قانون کې ورته محدودیت نه وسی، بیا له دې حق نه په استفادې لپاره خاص محدودیت بیا نشته ده.
مس پاسې په کوم نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د بیان د ازادۍ د حق په اړه اشاره شوی؟ که درته وایي ښه به وي.
د بیان ازادۍ حق دی ډېر پخوا نشتون لري. حتی په اسلام کې دا حق ته ښه ځای ورکړل شوی ده. خو د 1948 کال نه را په دې خوا چې کله دویم جنگ د جهانی را ختم شو، د بشر حقوقو نړیواله اعلامیه صادر شوله. په دې اعلامیه په 19 ماده کې ورباندې په مشخصه توګه بحث راغی. د مونږ په اساسي قوانینو کې، په هر اساسي قانون کې د بیان ازادۍ لپاره حق ورکړل شوی ده. په تیرو اتو قوانینو، اساسي قوانینو کې، خو په تیره بیا د 1920 کال اساسي قانون په 13 ماده کې په ډیره مشخصه توګه د نړیوالو اسنادو په نظر کې نیولو پر بنسټ باندې د بیان ازادۍ ته ځای ورکړل شوی ده.
په ملي قوانینو کې څنګه د بیان د ازادۍ د حق په اړه څه ویل شوی دی که څنګه؟
خاده مونږ په ملي قوانینو کې، خو تر ټولو مهمه سند اندغه ملي وثیقه ده چې اساسي قانون ده. نو په اساسي قانون په 13 ماده کې په مشخصه توګه بحث د سراغلی ده چې هر افغان حق لري چې خپل فکر د وینا، لیکنې، انځور یا نور وسیلو له لارې په دې رقم په داسې چې د دغه اساسي قانون د حکمونو سره په ټکر کې نه بوسي، یعنی د شته اساسي قانون نو هغه بیان کړي، او بیا هر افغان حق لري چې د قانون له حکمونو سره مطلب بیل دی چې هغه مخکې له دولتي مقاماتو سره شریک کړي، هغه خپاره او نشر کړي. او بیا د مطبوع او د ازاد رادیو تلویزیون د دو مسله بیا مربوطه کړي د قانون ته، چې په دې حق له قانون بیا د مطبوعاتو قانون بیل قانون ده، لاسرسی ته د حق قانون بیل قانون ده. د جزا په کود کې ځینې موارد دي چې هغه بیان ازادي پورې اړه لري، هغه جزایی موارد دي، سایبری جرایم او د ته ورته. نو په افغانستان په قوانینو کې ډیر څه شته دي د بیان د ازادۍ په ارتباط باندې.
کور ودان مس باسب، په کومو مواردو کې د بیان ازادۍ حق البته نقص کیږي او علت یې تاسو ګڼئ؟
دا حق د دې لپاره چې اصلي هدف د دې حق دا ده چې د ظلم او د بی عدالتۍ په مقابل کې خلک راپورته شي او په زمین کې هغه چک او بالانس د قواو چې د اساسي قانون پر بنسټ جوړ شوی ده او د قدرت د مهارولو لپاره دا یو ډیره ښه وسیله ده چې خلک وکړی شي که چېرته د حکومتونو له خوا ظلمونه کېږي دا په ټوله کې د اندې لپاره شوی ده چې خلک خپل غږونه پورته کړي او په دې مواردو کې ستونزې حل شي. نو کله معمولا کله چې بیا دولتونه د نیوکو لاندې راځي په دې کې بیا دا نقص د دولتونو له خوا دا حق د دولتونو له خوا نقص کېږي او دغه یې تر ټولو عمده ستونزه ده چې خلک ورسره مخامخ دي
په اوسنی شرایطو کې په افغانستان کې. البته د بیان د ازادۍ حق تر کومه حده پورې په نظر کې نیول شوی او تر کومه حده پورې نقص شوی دی؟
کومه اوسنی شرایطو کې د دې لپاره چې نظام یو مشخصه نظام شتون نه لري چې د هغه پر بنسټ باندې د بیان د ازادۍ حق تضمین شي، دې ته نظر وکړو بیا هم اسلامي امارت ښه روان ده، یعنی رسنیو ته اجازه ورکړې ده خلک راځي خپل نظریات څرګندونه کوي، اما په ټوله کې ځینې پیښو پر بنسټ چې د بیان د ازادۍ پر بنسټ بیا خلک ځورول کېږي یا نیول کېږي دا بیا محدودیتونه دي، لکه د بېلګې په توګه د استاد جلال مسله چې وله، یا هم ځینې رسنۍ د دې جرأت نه کوي چې په ځینو مسایلو باندې چې لازمه ده بحث وکړي. نو ښه خبره عمده ستونزه دا ده چې هغه نظام چې پر بنسټ د رسنۍ مختزي هغه قانون لکه د 1923 کال کې اساسي قانون چې کار ورسره باندې مخته تلله څلور دیرشمې ماده کې تضمین شوی و، یا د بشر په نړیوالو اعلامیې کې دا مسله تضمین و، خو اوس دغسې یو بنسټ لا تر اوسه مشخصه نه ده چې د بیان د ازادۍ حق د کوم قانون پر بنسټ مخته ځي. دا په دې لپاره چې تر اوسه اسلامي امارت له خوا نه د نظام د نوعیت مسله نه ده مشخصه، نو دغه عمده ستونزه ده. خو په ټوله کې که په داسې ګونګ حالت مخته ولاړ شي بیا طبعا دا حق تصدمه رسیږي.
مس پاسب که چیرې په ویټولنه کې د بیان د ازادۍ حق نقص کیږي هغه ټولنه بل د کوم مشکلاتو ستونزو سره مخامخ وي؟
سلامت اوسئ. ګورئ، ټولنه کې د بیان ازادۍ حق چې ده هر هغه څانګه که هغه په اقتصادي اړخ کې اوسي که په سیاسي کې اوسي که په ټولنیزو امنیتي او په ټولو مواردو کې د دې د خوالي یو وسیله هم داده چې د بیان د ازادۍ د حق پر بنسټ باندې دوی کولی شي د خپل ژوند سم مخته بوځي. نو که چېرته دا حق محدوده کېږي تر ټولو عمده ستونزه د عدالت موضوع ده چې عدالت د ټولنې یو اساسي د خلکو اساسي حق ده او ډیره مهمه ده. که چېرته د بیان د ازادۍ مسله مطرح نشي نو داسې فکر وکړئ چې عدالت ته ستونزه پیدا کېږي. د دې تر څنګ د اقتصاد چې یو ډیر عمده موضوع ده د خلکو لپاره د دې د ودې لپاره هم د بیان ازادۍ که نقص شي ستونزه را پیدا کېږي. نو همدغه رقم سره د په ټوله کې د حکومت او یا د دولت په سطح باندې دغه کم محدودیتونه کم پرمختګونه چې رامنځته کېږي دا د بیان د ازادۍ د حق پر بنسټ کېږي. نو که چېرته د بیان ازادۍ مراعت نشي داسې فکر وکړئ چې په دغه ټولو مواردو کې له غټو ستونزو سره مخامخېږي.
کور ودان مس باسب، دا چې په یوې ټولنه کې د بیان د ازادۍ حق نقص نشي تاسې کومې حل لارې چارې البته پیشنهاد کوئ؟
بهترین لاره د حل چې نقص نشي دا ده چې مسله قانون پر بنسټ مخته ولاړه شي، یعنی په لومړي قدم کې د بیان د ازادۍ حق اوس تعریف شي د قانون پر بنسټ، او د دې تر څنګ که چېرته نقص کېږي هم له هغو سره د قوانینو پر بنسټ چلند وشي او په مساوي توګه او په تبعیض د نشتون په ترڅ کې ورسره باید دا مبارزه وشي. یعنې که چېرته مقاماتو له خوا دا نقص کېږي هم باید چې تر پوښتنې لاندې راشي او د دې مسلې حمایت وکړي.
مننه کوم مس باسب کور ودان چې موږ ته وخت راکړه. درنو دوستانو، تاسې د عبدالسبحان مصبا افغان حقوق پوه خبرې د بیان د حق په اړه واورېدي. نو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو، تاسو په لاس پارو، الله مو مل شه.